καρδιάς να.
د مشال ریډیو ورځن کو یو زل بیا مو هر کله کوم زه بشیر غاشم تاسو د مشال ریډیو په یو بل غړی کې هر کله وایم لاسو خاطر یو لسو بجو په دې غړی کې تاسو د لابل رپورټون لرو او د رپورټون تر څنګ به تاسو په اخر کې اونیز خبرونه تاندې هلی چې د خزو پاړه خبرونه راغو هم تاسو ورده شي د سر په رپورټون کې را سره بیلا بیل د پاکستان او افغانستان رپورټونه دي. دا درو ورو خول ملیحا مرزاده خبرونه.
السلام علیکم ته ټولو ول د خبرونو سټکی په کراچۍ کې د اخوډب تازه پیښې مخې ته راغلي دي. افغان ولسمشر د هیواد په جیلونو کې په قیدیانو د تشدد څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی او په افغانستان کې لوړ پوړي امریکایي کمانډر جنرل جان ایلن له تورونو بری شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ډاکټرانو اتحادیې له هغه وروسته نن د کاربندیز اعلان کړی چې په دغه ښار کې یو ډاکټر ووژل شو. همداراز د بیګا ماښام راهیسې د خوډه په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د وژنو پیښې د ښار په نوي کراچۍ منګوپیر سایټ مهاجر کیمپ په منظور کالونۍ په سیمه کې مخې ته راغلي دي. پولیس زیاتوي په دغه پیښو کې د حسن عالم په نامه یو ډاکټر او د مسلم لیگ نون ډلې دوه سیمه ییز عهدیداران هم په نښه شوي دي. د ژغورنې ادارې وایي د ښار له بېلابېلو برخو څخه ورته په بورو کې د بندو شپږو کسانو مړی هم په لاس ورغلی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په جیلونو کې پر قیدیانو د تشدد څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د ملګرو ملتونو او افغان چارواکو جوړ دا پلاوی له هغه وروسته ټاکل کیږي چې ملګرو ملتونو د اتوار په ورځ خپره کړي رپورټ کې ویلي د دوی سره په خبرو کې د افغان جیلونو تر نیمایي زیاتو قیدیانو د تشدد او شکنجو شکایت کړي. د افغان ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو کارکوونکی رفیع فردوس نن مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان ولسمشر نن د یو حکم پر بنسټ یو پلاوی وټاکل چې د هغه داغان چې پرون د یوناما په گزارش کې راغلی و چې د افغانستان په زندانونو کې شکنجه او بدرفتاري د زندانیانو په مقابل کې د وسلې او دوه اونۍ پورې د دې نتیجې د افغانستان ریاست جمهوریت ته وړاندې کړي.
له دې وړاندې افغان چارواکو په جیلونو کې په قیدیانو د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ رد کړی. افغانستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هغه رپورټ په کلکه رد کړ چې ویلي و په کابل او هرات ولایتونو کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې 19 تنه د یخنۍ له امله مړه شوي دي. په مړو کې 11 تنه ماشومان خودل شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې او بیړني حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه رپورټ بې بنیاد او بالو ویل
دا مونږ نه مانو چې دغه تلفات ورته پېښ شوی دی. دا د مونږ لخوا هغه کمپونه چې سروي شوی دی ارزیابي شوی دی دا بیخي حقیقت نه لري. نن ورځ هم موږ د عودت مهاجرین برابري کې هغه تماسونه چې درلودل هغه هم نه مانی دا خبره.
په کابل کې د بېځای شو خلکو د یو کیمپ سوتنو اوسیدونکو مشال ریډیو ته تایید کړه چې یوازې د دوی په کیمپ کې سړې هوا سو ماشومان وژلي او سربیره پر دې بېلابېلې ناروغۍ هم رامنځته کړي. د بشري حقوقو ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنر بن ایمرسن برسمن په ولسي وګړو د بې پیلټ الوتکو د حملو د اثراتو په اړه څېړنه شروع کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د نهې په ورځ په یو بیان کې ویل چې ایمرسن به د زیارت په ورځ دغه څېړنه پیل کړي. په بیان کې ویل شوي چې په دغه څېړنه کې به زیاته توجه په دې وي چې د ولسي خلکو د وژنې په اړه د رښتینې شواهدو کلک جاج واخیستل شي. د امریکا د دفاع وزارت یا د پینټاګون چارواکي وايي په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي کمانډر له هغه تورونو خلاص شو چې ګینی یوې غیر پوځي ښځې ته نامناسب ایمیل استولیو. د سمندري ځواکونو یا د مرین جنرل جان الن د تیر کال په نومبر کې تر پلټنو لاندې راغلو چې پرې تورونو یوې ښځې سره د ایمیلونو تبادله کړې وه چې هم له دې وجې ډیوډ پیټریس د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د مشرۍ نه استعفا ورکړه. الن د کوم ناسم چلند نه انکار کړو. د امریکا صدر باراک اوباما د الن نوم په اروپا کې د نیټو ځواکونو د راتلونکي امریکایي کمانډر په توګه انتخاب کړو. د روس د بیړني حالاتو وزارت د شام نخپل ځینې وګړي د راویستلو لپاره بیروت ته دوه جازونه لیږلي دي. روسي انتظامیه وایي خواو شاسل روسي وګړي په بس کې د لبنان سرحدي سیمې نه د نهې په ورځ یوړل شو او له بیروته به کورونو ته پرواز وکړي. چارواکو سونه ویل چې ولې جازونه د دمشق پر ځای بیروت ته ولېږل، خو رپورټونه وایي د دمشق د هوایي میدان سره نږدې د حکومتي ځواکونو مخالفو یاغیانو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي. په اسرائیل کې د نهې د ورځې د عمومي انتخاباتو د رایو شمیر ښایي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا واک ترلاسه کوي، خو دا ځل یې واک کمزوری دی. د دریو اسرائیل ټي وي چینلونو د رایو شمیر ښایي د نتنیاهو د مرکزي هیلاسي ګوند لیکود پارټي او د خارجه چارو پخوانی وزیر ایویګډار لیبرمن سخت کمپرستی ډلې اسرائیل وتنیو ترمنځ ائتلاف دی چې یو دیش چوکې یې ګټلې دي. نتنیاهو خپل ملاتړو ته وویل چې پراخه ائتلاف به جوړوي. هغه دا هم وویل چې دا باوري کول چې ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي په لومړیتوب کې به شامل وي. دی وایي اول دا چې زموږ مخامخ د چیلنجونو په وړاندې کلک امنیت ته زموږ توجه ده، او اولنی چیلنج چې پخوا هم وو او اوس هم دی، دا دی چې ایران د اټومي وسله ترلاسه کولو مخه نیول جاري وساتو. د اسرائیلو د انتخاباتو لومړي رسمي نتیجه به نن په وروستي ساعتونو کې اعلان شي. د امریکا په ټکساس ریاست کې پولیس وایي تیر ورځ په یو کالج کې یو شمېر کسان په ډزو ژوبل شوي دي. ځایي میډیا رپورټ ورکوي چې درې کسان زخمی شوي دي. په ټي وي فوټیج کې په شمالي هاریس کې د لون سټار کالج ودانۍ ښودل شوې چې په بیړني حالاتو کې کارکوونکي په سټریچرو او امبولانسونو کې د خلکو پاچولو کې مرسته کوي. ځایي پولیس وایي یو کس یې نیولې دی، خو دا یې واضح نه کړه دغه کس مشکوک دی او که څنګه. او ټاکل شوی ده نن به د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په راتلونکي کې د اروپا سره د هیواد تعلقاتو په اړه بیناوی وکړي چې تمه یې کېدله. تمه ده کیمرون وایي د برتانیې ولس د بل هر وخت څخه دا وخت د اروپایي ټولنې سره خوشاله نه دی، او دا چې په اتحادیه کې دی د برتانیې غړیتوب ته بیا کتنه وشي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه درته ملیحه میرزاده وویل. په دې ګړی کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. کراچی کې د بدامنۍ او پتازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف پلو مظاهرو ته دوام ورکړی.
پولیټیکل او تحصیلدار د امیز نه بدل غشي نه رداس کا سوندار ولاړل چې میز د بجلی مسله حل کو.
کورم کې د شری ناروغي خلاف کمپاین پیل شو. افغان ولسمشر د افغانستان په جیلونو کې د تشدد د تورونو څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی.
د افغانستان ولسمشر یو پلاوی وټاکل چې تر دوه اونۍ پورې د دې نتیجې د افغانستان ریاست جمهوریت وړاندې کړي.
او په اونیزه خبرونه تاندې هلي کې د کینیډا د سنټ د پښتني غړي خبرې اوري.
زم پختنی خزم د چانه کمینیو زم چې یو ډیر مخکې کې دی شو له زم د کور والا مسر مرستو کې.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د دې غړې لومبي رپورت ته ورځو. په کراچۍ کې لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د بدامنۍ په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. او په دې پولیس وایي چې د وژنو پیښې د ښار په نوي کراچۍ منګو پیر سایټ کډا مارکیټ مهاجر کیمپ او منظور کالونی کې مخې ته راغلي دي. د پولیسو په وینا په دوی کې وژل شو کسانو کې یو ډاکټر هم شامل دی چې د ډاکټرانو اتحادیې د دې وژنې خلاف د نن ورځې لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ما لږ مخکې د خپل همکار ظفر کریمي سره خبرې وکړې، هغه راته څه داسې معلومات راکړل.
د بدامنې د پیښې چې دی ما خام راسي زیتی شوې دي د پولیس چارواکو سره چې زما خبرې وشوې نو هغه وی چې د خار په پیلابېلو برخو کې کسان وژل شوې دي. پولیس زیاتوي چې په دغه کسانو کې یو ډاکټر او د مسلم لیگ نواز ډلې دوه سیمه ییزو اقتداران او دغه شان د سی ای ډی پولیسو کم چې په کراچۍ ښار کې د ملټنس په خلاف باندې کوم اپریشن کوي دا یو پولیس افسر پکې وژل شوی دی. پولیس وایي چې د تشدد د پیښې چې دي د ښار په منګوپیر سایډ کډه مارکیټ او ډیفنس په سیمه کې چې دغه کسان پکې وژل شوی دي. زه به تاسو ته دا ووایم چې کوم ډاکټر وژل شوی دی نو هغه د نوې کراچۍ د سرکاري هسپتال پخوانی میډیکل سپرډنټ و چې د ده په وجنه باندې نن د کراچۍ ډاکټران بندیز اعلان کړی دی چې د وجنه د کراچۍ هغه هسپتالونه چې سرکاري هسپتالونه دي په هغې کې کار هم اغېزمن شوی دی. د ژغورنې ادارې وایي چې په دې کې شپږ کسان مړي دی ته هغه په لاس ورغلي دي چې هغه په بوریو کې بند و. پولیس چارواکي د دې ډېرې وجې ښیي لکه دغه شان په دې کې د سی ای ډي پولیسو کوم چارواکي چې وژل شوی دی لکه چې به مخکې ماته د ناقانونه ګرځول شوی یو تن احمد مروه هغه په ټلیفون باندې وویل د جندالله ډلې چې دا دوی وژلې دی. دغه شان مختلفې وجې دي چې په کراچۍ ښار کې روانې دي چې په هغې کې پولیس چارواکي هم وژل کېږي او سیاسي خلک هم پکې وژل کېږي او د مذهبي ګوندونو خلک هم پکې وژل کېږي.
تاسې په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی څخه په کراچۍ کې د تازه وژنو په اړه اوریدل. شمالي وزیرستان ته ځو. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې ځایي خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې او د پولیټیکل انتظامیه په ضد شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی بحال کړل شي. نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې درکوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه کې د ایکشن کمیټه سیوري لاندې ځایي خلکو د بجلی یا برېښنا لوډ شیډنګ پر ضد پرون او نن درنې مظاهره کړې دي او میرانشاه بازار یې په مکمله توګه تړلی و. د شمالی وزیرستان مختلفو کلیونو په ډولونو راوتلي دغه مظاهرین د میرانشاه پریس کلب مخې ته راجمع شول او پولیټیکل انتظامی پر ضد یې نارې وکړې. دوی غوښتنه وکړې چې بجلی د ایسم شي او پولیټیکل ایجنټ او تحصیلدار دې بدل کړي شي. د وزیرستان ایکشن کمیټې سینیئر نائب صدر سرفراز خان وایي پولیټیکل ایجنټ د پرمټ په صورت کې د عوامو څخه بجلی بیل جمع کوي خو ورته بجلی نه ملاویږي.
مرته دوی میاشته دا سوړنه دا نمونیه د ایسوب کتاب چې هسپتالینه داک دي لہذا مې مجبور شوي کلیه ته مې اعلانینه وکړل چې دا ډیلی فرار وتی فل شټر ډاون د بازار بند کیما بجلی پر ټول پاکستان سے الاؤڈ دو آدھا مرتا حق روک لو سی ازکا چې میز نه دا دکا چې دکانا یو یو نیم کروڑ روپیه پر مټ مت چې دکانا وصولې جی ډیلی 10 کروڑ روپیه میاشت تیار سی او میز پولیټیکل انتظامیا ته دا وی چې آیا میز نه پر مټ یا وصوله وی میز د پاکستان حصای آئی بیا ته چې دا میز سره د ظلم کې ویلې کې
د ایکشن کمیټې صدر خلیل خان وای پولیټیکل ایجنټ او تحصیلدار دې فوري بدل کړي شي.
ملشد بجلی بحران ده په شمالی وزیرستان شه شدید بحران ده زمیر دي انتظامیه سره راغه دغه په وکړل اج پولیټیکل او تحصیلدار دا لوړه دلچسپی نه وخصله په پرمټ باندې بیل مکمل کا بیل جمع کا وی خو پولیټیکل ایجنټ نه ور کا وی پولیټیکلی چې نه ور کا وی اده د خپل مسله دو د درور ز مسلسل تحصیل ور باندې وی پولیټیکل او تحصیلدار د امیر نه بدل غشي نه را داس کا سوندار ولا رل شي چې میز دي بجلی مسله حل کو 20 منټ یا نیمه ګنټه ار کلی جاور بالی جو پدانه جو ته چاته نو ورغلی په وزیرستان شه
شیرز علی خان وای د پرمټ د په کروڑونو روپے د میاشتې جمع کیږي چې پولیټیکل انتظامیه په خپل منځ کې تقسیم کړي او د عبدالله طرفه سزا بیا عوامو ته ملاویږي.
درې ورځې پرې میز د غاز جاری په زوریا بانوي پرمټ با بانوي او تحصیل ته به تاګرو تاګیا بانوي سه پرې چې د وزیرستان بجلی به حل شوی نه وي د میز سره سره سر ظلم کو یوتای کو په دونا په غړي په چینی په ارت شي میز بیل پر کوي او دا پولیټیکل یې زون تشدی او خوري سره او بوډېبل بیا وتوي چې ساتو زه ته بجلی نه درکوم سازو میز تر سيزي پولیټیکل ته جنریټر لګي دلی دی آرمی ته لګي دلی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او تحصیلدار سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه نو څوک هم خبرو ته حاضر نشول او د غلطه وابډا چارواکو هم دومره وې چې دوی ته ویل شوی دی چې د میډیا سره د خبرو کولو اختیار دوی نه لري. د لاریون ګډونوالو وې تر سو یې چې بجلی نوی سما شوه احتجاج ته به دوام ورکوي او د غلطه به د پولیټیکل انتظامیه ټول پرمټونه بند وي.
اردن کو تاسو مشال د ریډیو ته غوږی او په شمالي وزیرستان میرانشاه کې مو د بجلی د لوټشډنګ خلاف د هړتال په اړه واوریدل. اوس تاسو له کورمې یو رپورټ لرو. په کورمه ایجنسۍ کې د میزل یا د شری ضد واکسین شروع شوی دی. دغه کمپاین پرون شروع شوی دی او تر سبا پورې به جاری. چارواکي وایي چې ګڼ خلک ګڼ ماشومان د شری په ناروغۍ اخته دي نو دوی کوشش کوي چې د دغه ناروغۍ څخه د مړینو مخنیوی وکړي. زموږ افکار نور تفصیل لري.
په قبایلي سیمو کورم ایجنسی کې د شری یا د خسرې ناروغۍ پر ضد په ورځنۍ مهم شروع شوی دی. د صحت چارواکو پر وینا چې مهم به د دې میاشت څلورویشتمې نېټې پورې جاری وي چې پکې نه هم میاشتونه واخله تر دولسو کالو پورې شپېتو زرو ماشومانو ته د شری ناروغۍ نه د بچو ټیکې به وهلی کېږي. د دې میاشت اتلسمې نېټې نه شروع شوی په دې مهم کې تر اوسه د چارواکو تر مخه قریبا درې دېرش زره ماشومانو ته د ناروغۍ ټیکې ووهلی شول. شری یا خسره څه شی دی، څه علامات لري او ماشومانو ته دغه ټیکې ولې لګول ضروری دی؟ په دې اړه په سیمه کې د حفاظتي ټیکو مشه چارواکي ای پی آی کوآرډینیټر ډاکټر حمید علی مشال لډیو تا وویل.
صاحب مریض دی یو نبل تلای کی جیوا جن موږ دا کمپین شروع کړل دی چې کایو نیم کیس چې تصوره دي کی سونه یو ملا کې هغه ختم شي. دا صاحب زری یو بچی نه بل تلګي هغه بچی ته هغه ته د خطر ټیکې نه وشي یا میونایز نه وشي. دا ټول دي چې دغه اول علامات دا وي چې د نظرازو کام یا تیز ته به وته شروع شي او بیا درې میورځ دي ته ټول بدن باندې دانه روزي راشي زمو او دا خطرناک ځکه دی چې دې بیماری کې زیاتر نمونیا کیږي او دا دینه هغه ایکسپایرم کیږي او ځان نقصان دا دی چې دې جراثیم دماغ ته ځي او دماغ ته کله وروسته بشد بچم شو نه به څنګه چې حساب دې مازور کیږي.
چارواکي تر مخه چې دغه مهم به د بورکی او ماری خیلو سیمونه علاوه د بره کورم ایجنسی په ټولو علاقو کې تر سره کیږي. واضح دی چې د شری ناروغي ټولو نه زیات کې سونه په کوزي او منځني کورم ایجنسی کې مخه تا راغلي دي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په جنوري میاشت کې تر اوسه د شری ناروغي کې سونو شمیره لسو تر رسیدلې ده. په 2012 کال کې د دغه ناروغي کې سونو شمیره قریبا 300 وه، خو د دې باوجود د حکومت لخوا د ناروغي پر ضد مهم په دغو علاقو کې نه دی پیل شوی. په دې اړه موږ چې کله د صحت محکمې اعلی چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن نه وپوښتل چې تر اوسه په منځني او کوزي کورم ایجنسی کې د ناروغي پر ضد مهم ولې نه دی شروع شوی، نو په ځواب کې وویل
رولو کاسم لګاله دا سبا پرې ودا ان شاء الله سبا باندې ضرور رسیدي فورن به دا موږ فیسیلیټی کې شروع کوو. هغه یې لکه کې چې کوم کې میزل کې څه دی یا خاصه کې څه مو ریپورت شوی دی هغه به دوی دوباره.
ډاکټر عنایت الرحمن وایي چې په اسپیتالونو کې د روټین ټیکې موجود دي او زیاته وي چې هر چا ته پکار دی چې د پیدایش وروسته په نهمې او بیا په پنځلسمې میاشتې د شری ناروغۍ نه د بچو ټیکې خپل ماشومانو ته په باقاعده توګه ولګوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوی وو په کابل او هرات ولایتونو کې د داخلي بې ځایه شو کډوالو په کمپونو کې ولستنه د یخنۍ له امله مړه شوې دي. د ادارې یوازې د یوې ښځې او یو ماشوم مړه کېدل تایید کړي، دا نورې شمېرې بې ځایه بللې. صفي الله ستانکزی په کابل رپورټ لري.
که څه هم چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر اولس ښیي او وایي چې یولس یوازې ماشومان دي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو اداره دا شمیر له حقیقت لرې بولي او وایي چې له دوی سره یوازې د یوې زړې ښځې او یو ماشوم د مړینې پیښې ثبت شوې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې او بیړنیو حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور له رښتیا لرې دی او د دوی او ځینو نورو ادارو سروېګانې د دومره شمیر تلفاتو ښکارندوی نه دي.
موږ نه منو چې دغه تلفات ورته پېښ شوی دی. دا د موږ لخوا هغه کمپونه چې سروې شوی دی، ارزیابي شوی دی، دا بیخي حقیقت نه لري. نن ورځ هم موږ د عودت مهاجرین برابري کې هغه تماسونه چې درلودل هغه هم نه منو. دا خبره د دې دپاره چې هره ورځ په دغه کمپونو کې غذایي غیر غذایي مواد وشل کېږي.
ښاغلی سیاس همدارا زیاتوي چې په یو شمېر بې ځای ضایع شویو مرستې ویشل شوي او په نورو هم د ویش لړۍ دوام لري. هغه څه چې د امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې فعالانو او د بې ضایع شویو کډوالو استازوی په خلاف نظر ورکړی دی. د افوی په نړیوال سازمان کې داسې پیسفیک برخې مرستیالې پولي تروسکاټ په یو خبر پاڼه کې ویلي، د افغانانو مړینه هغه تراژیدي ده چې مخنیوی یې کیدای شوی، خو له بده مرغه په افغانستان کې د کورنیو بې ضایع شویو په کمپونو کې د ډیرو سلګونو زرو خلکو لپاره د ژمنیو مرستو په رسولو کې بې نظمۍ شوي دي. په کابل کې د حضوري چمن تر څنګ د کابل نندارې کمپ او د کابل په کارتینو سیمه کې ملي بس کمپ هغه دوه کمپونه دي چې اوسیدونکي له حکومت او چارواکو څخه شکایتونه کړي او له هیڅ کومې حکومتي ادارې نوم نه دی اخیستی چې له دوی سره د مرستې کړي وي.
دا د پارلمان وکیلانو ته زویم چې هیفې دغې ښځو چې دی ته وخت ورکړی په پارلمان کې کېنولي، هیفې د سړي چې دی د جګ جګ غږېږي ور یو ورځ دی د ما وانورېد منګار وختې داسې غوږ په ګوش په اواز ناست یو چې دی دوی چې یو غریب سړی نن مړ شو، تر څو پورې به موږ خپل دا مړي څو وارې د پارلمان کوچې ته مړي د پارلمان کو هغه وکیلانو کورونو ته هم ګزار کړي دي. درې کسانه فالج واري، شپږ کسانه ماشومان مړه شوي.
ما اوس خپله ښځه د زړه بیماره ده، هغه تللې د پېښور د علاج لپاره. دغه علاج لپاره دې خلکو چنده راته راټوله کړه او خپله ښځه مې بولې د پېښور. حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ ته مځکه راکړي، موږ ته جای راکړي، موږ ته داسې جایسو
پنځه دقیقو کې دما د لاس مات سو د پښه مې ماته سوله، موږ سره خبرې راکولې په دې سترګو کې راچولې، موږ ورتلې دا نه منو، زغوالو څنګه زغوالو.
له طبي پېښو سره د مبارزې او بیړنیو حالاتو اداره وایي چې د کډوالو د راستنېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې څه باندې 5000، WFP څه باندې 5500، او له طبي پېښو سره د مبارزې او نورو ګډو حکومتي ادارو څه باندې 4000 کورنۍ سروې کړي چې له هغې ډلې 850 کورنۍ ته د WFP لخوا مرسته رسول شوې ده. کچېرې 850 کورنۍ له پورتنیو شمیرو سره مقایسه کړو نو د دې ښکارندوی دی چې 10% کې هم د دغو بې ځایه شوي او کډوالو لپاره مرستې نه دي رسول شوي.
د سفی الله استانگزی رپورٹ مورید. اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په جیلونو کې پر قیدیانو د تشدد د تورونو د څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د ملګرو ملتونو افغان چارواکو جوړ دا پلاوی لاغ وروسته ټاکل کیږي چې ملګرو ملتونو په خپل یو خپور کړی رپورټ کې وویل چې بندیانو ورته ویلي چې دوی سره تشدد کیږي او دوی سره ښه سلوک نه کیږي په جیلونو کې. زبیر ژمن په له کابل څخه نور تفصیل لري.
د افغانستان حکومت چې په لومړي سر کې د زندانونو توقیف ځایونو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور یو مخ ردوه، اوس یې د دې راپور په اړه د حقیقت موندنې یو پلاوی ټاکلی دی. د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا په ګمارل شوي دغه پلاوی کې د افغانستان د حکومت له بېلابېلو ادارو سربېره د یوناما استازی هم شامل دی. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویاند رفیع فردوس وویل
د افغانستان ولسمشر نن د یو حکم پر بنسټ یو پلاوی وټاکل چې د هغه داګان چې پرون د یوناما په گزارش کې راغلی و چې د افغانستان په زندانونو کې شکنجه او بدرفتاري د زندانیانو په مقابل کې د وسلې او تر دوه اونۍ پورې د دې نتیجې د افغانستان ریاست جمهوری ته وړاندې کړې.
د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې ګمارل شوی پلاوی ته همداراز دنده ورکړ شوې چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د موجودیت په صورت کې عاملین هم په ګوته شي. په دې راپور کې له شاوخوا 600 بندیانو سره مرکې شوي او د دوی له نیمایي څخه زیات شمېر ویلي یا په سیستماتیک ډول شکنجه شوي او یا هم ورسره زور زیاتی شوي. په دې راپور کې د 14 ډوله شکنجه یادونه شوې چې مهمې وهل ټکول، د برېښنا ټکان ورکول او په جنسي تیری او وژنو د توقیف شویو کسانو ګواښل دي. په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقونو د څانګې مشرې میرمن جورجیت په یو مرکې کې وویل په راپور کې د افغانستان په 4 زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې او نامناسب چلند یادونه شوې. د راپور له خپرېدو وروسته ځینو افغان چارواکو وویل د دې راپور خپرېدل یوه سیاسي انګیزه لري، ځکه په داسې حال کې خپرېږي چې افغان حکومت له امریکا غواړي ټول زندانیان وروسپاري. خو د سیاسي چارو ځینې څېړونکي بیا په دې باور نه دي. د سیاسي چارو یو کارپو اسحاق اتمر وویل
زه په دې باور نه یم چې په دې وخت کې یوناما کوم گزارش تشریح په دې شاته ورکړل کېږي. هغوی د ځینو مسایلو په پام کې لرلو سره مثلا د افغانستان د ظرفیت یا مثلا د هغوی د هغه زندانیانو د ساتلو په وارد کې چې هغه معیار موجود دی، آیا افغاني لورو سره دغه امکانات موجود دي که نه؟ دا یوازې د یوناما تشویش نه دی، زه فکر کوم د ټولو افغانانو تشویش دا دی چې په دغسې یو اساس وقتی که دغه زندانیان افغانی لوري ته تسلیمي کی دي دوی د ساتلو ظرفیت باندې سره نه یې هم دغه سیاغه د معیارونو ظرفیت باندې سره نه یې چې څنګه دوی سره برخورد کی.
اروپایي ټولنې په کابل کې د برېټانیا سفارت ایسف ځواکونو او د بشر حقونو یو شمېر سازمانونو هم د ملګرو ملتونو د دې تازه خپور شوي راپور له امله د افغانستان د زندانونو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. ایسف ځواکونو وویل هغو زندانونو تخفیف ځایونو ته د زندانیانو سپارل درولي چې د یوناما په راپور کې پکې د شکنجې او نامناسب چلند یادونه شوې ده.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، بلوچستان کې د حکومت ختمېدو او گورنر واکمنې راتلو شاوخوا دولس ورځې شوې دي. دا بدلون د هدفي وژنو او کړکېچنو حالاتو پر ضد د احتجاج په نتیجه کې راغلی و. اوس پوښتنه دا ده چې د گورنر له واکمنۍ سره تر اوسه څه بدلون رامنځته شوی او که نه. زموږ همکار بوریوال کاکړ په خپل رپورټ کې په دې اړه تاسو ته نور تفصیل وایي.
په کوټه کې هزارګانو د خپلو مړو د نه شخولو احتجاج پر همدې ختم کړی وو چې صوبایي حکومت دې ختم کړل سي او په کوټه کې دې د امن راوستلو لپاره ډاډمن ګامونه پورته کړل سي. اوس پوښتنه دا ده چې د گورنر په واکمنۍ کې تر اوسه په دې لړ کې څه ګامونه پورته شوي دي او کنه. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي که څه هم په پولیسو کې یو څه بدلون شوی او د پیسو لپاره د خلکو ځینې تښتونکي نیول شوي دي، خو هغه څه ګامونه نه دي پورته کړل شوي لکه څنګه چې په کارو.
گورنر راج ہو یا کوئی اور راج ہو، ہمیں راج سے سروکار
کدہ گورنر وکمنی بھی او یا دبل چھا خوزمگ لدے سرکار نشتا. وکمنی مونگ حق ستا وایو چیر چھ انصاف وی، چیر چھ خلکو تا حقونا ور حاصل وی، چیر چھ قاتلانو تا د سزا ور کولو لپارا یو نظام وی، چیر چھ انسانان دا ورور والی پا فضا کے دا خپل عقیدی او کلتور پیروی وکڑی. نو تر اوسا پورے دا گورنر دا وکمنی لخوا پدې لړکې څه مخته نه دی راغلی.
د هزارګانو په احتجاج کې شریک د پښتونخوا ملي او ګوند صوبای مشر عثمان خان کاکړ هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو سړي ترشتونکو د نیول کېدو او په پولیسو کې د بدلون هرکلی وکړ، خو د هغه په وینا دا ناکافي ده او گورنر ته پکار ده چې په دې لړ کې لا نور ګامونه پورته کړي.
نور پلیس افسران هم شته چې هغه په اغوا برای تاواج شته، ځینې بینټلیجنس خلک شته چې هغه په تاواج کې ملوث دي، ځینې بیوروکریسي خلک شته په اغوا برای تاواج کې ملوث دي. اوس د ولس دا توقع ده چې د گورنر راج کې به دا کم پنځه کاله چې تقریبا یو نیم سل کمو بیش ارب روپۍ چې د ولس غږ لاسیږ دي، رشوتخوري په ذریعه باندې، د خوړلو په ذریعه باندې، د وزیرانو لخوا ده، پر دوی باندې کیسونه جوړ شوي نه دي، دا پیسې نو دوی وصول شوي نه دي، نو تر هغو پورې ولس بیا هغه په اطمینان نشي کېدلی.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شهزاده ذوالفقار د گورنر د واکمنۍ تر راتلو وروسته حالات داسې بیانوي.
اغوا برای تاوان کې ډیر خلک چې دی گرفتار شوی دی، ډیر مغویان برآمد شوی دی، پاره کې یو ډیر لوی تاجر دی د کوټې رفیق کمبو د غزوی چې دی دلته په کوټې کې په کور کې شول شوی او پولیس چې دی هغه برآمد کړی دی. ایف سی او پولیس جوائنټ ایفرت دی، بیا ایف سی والا چې دی سی آئی ڈی پولیس سینٹر چې دی پاره چاپا لگولې دی، هلته یو سړی چې دی هغه اغوا شوی او دلت ایشو نو ایف سی چاپا لگول هغه دغه برآمد کړله، کم از کم کرائم ریټ چې دی کم شوی.
په بلوچستان کې صوبایي حکومت د جنوري په 11مه نیټه له هغه وروسته ختم کړل سو چې تر هغه یو ورځ وړاندې په کوټه کې پر لپسې درې چاودنې وسوي او تر سلو زیات کسان پکې ووژل سو.
تاسو د بوروال کاکړ رپورټ اورئ. د دې سره تړلې او بل رپورټ دراورو. د دې میاشتې په لومړیو کې د بلوچستان د سر ښار د کوټې د علمدار سړک په غبرګو چاودنو کې تر سلو زیات وګړي وژل شو. په دوی کې دوه رونه بشارت او صداقت هم وو. د دوی مور وایي ژوند یې برباد شوی، خو د شرافت څلور کلن ماشوم د خپل پلار له مړینې نه دی خبره. وایي چې پلار یې کراچۍ ته تللی او رابه شي. خو د نور ناصر د کورنۍ سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې رالیږلی.
د کوټې د علمدار سړک دوه ځوانان رونه بشارت او د هغه کشر ور صداقت د علمدار سړک په غبرګو چاودنو کې وجل سوي چې د کورنۍ غړي یوازې د دواړو مړي په ټوکړو ټوکړو کې خاورو ته سپارلي. د بشارت مور وادي ټول ژوند یې ورسره برباد سو. د دې دوه زامنو تر مرګ وروسته اوس زه یم، دوه مې نور واړه زامن دي، یوه مې لور ده، دوی مې د دې زامنو مېرمنې دي چې د یوې د واده شپږ میاشتې هم سوې نه دي او بلې پنځه ماشومان دي. د دې ټول ژوند اوس برباد سو. د بشارت مور وایي ماشومان یې هر ورځ خپل پلار یادوي او په تکرار سره ورڅخه پوښتنه کوي چې د دوی پلار به څه وخت راځي او دوی ته به څه شی راوړي. د بشارت څلور کلن ماشوم زوی په ماشومه ژبه له مشال سره په خبرو کې وویل بابا یې مخکې هم له کراچۍ شیان ورته راوړي او اوس یې هم په تمه دی. د علمدار سړک دا اوسیدونکي بشارت او صداقت دواړه ورونه دکانداران وو. د دوی تر وژنې وروسته یې په کور کې دومره څوک نسته چې د دوی دکان بیرته خلاص کړي او هم هغه دکان یې اوس یو ملازم خلاصوي. همدا ملازم یې بیا په خپلو خبرو کې وویل بشارت یې د ورور په څیر و چې تر سکنی ورور هم ورباندې زیات خفه دی. تاسو یقین وکړئ چې په خپل ورور به مې هم دومره خوا نه وه بده سوې لکه څومره چې مې په بشارت ورور باندې بده سوه. موږ اوس هر سهار راځو دکان خلاص کړو ګراک راسي خو نه هم بشارت وي او نه هم صداقت ښکاری. د یادولو وړ ده چې د جنوري په لسمه نیټه د کوټې په علمدار سړک لومړی ځان مرګی برید او تر هغه وروسته په یوه موټر کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو په وسیله برید وسو چې پکې تر سل زیات وګړي وژل سوه. او تر همدې غبرګو چاودنو وروسته د اهل تشیع څلور ورځنی احتجاج د دې لامل سو چې په بلوچستان صوبه کې ګورنر راج نافذ سو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو لسنی می بجې شوې ل ملیحه مرزاده د خبرونو سر ټکی اور.
په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان په جیلونو کې په قیدیانو د تشدد څیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. افغانستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د امنیسټي انټرنیشنل هغه رپورت رد کړی چې ویلي د هیواد په کمپونو کې 12 تنه د یخنۍ له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر به د زیارت په ورځ په ولسي وګړو د ډرون الوتکو د حملو د اثراتو په اړه څېړنه پیلوي. په افغانستان کې امریکایي کمانډر جنرل جان ایلن له هغه تورونو بری شو چې ګینی یوې ښځې ته غیر مناسب ایمیلونه کړي. روس له شام خپل کسان د راوستلو لپاره بیروت ته دوه جاسونه لیږلي دي. په اسرائیل کې د انتخاباتو شمېر د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په اکثریت سره کامیابی ښایي. په امریکا کې په یو کالج کې درې کسان په ډزو ژوبل شوي دي او نن به د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د اروپا سره د خپل هیواد د تعلقاتو په اړه خبرې کوي.
د خبرونو سرټکی درته ملیحه مرزا ده ویل وسله احمد الله څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټکی ور.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ درې رکنی بینچ د اډیالا جیل پینډۍ نه بېدرکه شوي قیدیانو معامله حل کولو لپاره حکومت نه وضاحت غوښتلی دی چې ورته دې وویلی شي چې د قیدیانو خلاف ورسره څه ثبوتونه دي. ادارې لیکي چې د عدالت دا وینا سل په سله صحیح ده چې تیرو شپږو کالو راهسې نیولی شوي د کسانو خلاف څه کاروایي ولې نه ده کړی شوې او دوی عدالت په وړاندې ولې حاضر نه کړی شول. ادارې لیکي چې سپریم کورټ ریاستي ادارې د آئین او قانون تابع جوړولو کوم کوششونه کوي نو دا ډېر د حوصله وړ دی او که ریاستي ادارې دا ګڼي چې یو تن په ترهګرۍ کې ککړ دی نو په ضد دې ثبوتونه جمع کړي او د قانون مطابق دې کاروایی وکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې په غیر قانوني توګه یو کس په خپل ولقه کې ساتل غیر انساني فعل دی او د بيدرکه کسانو د معاملې کې په مقامي کچ حل نشوه نو بیر المللي ادارو او نړیوال ورورولۍ په وړاندې بعد پاکستان پوزیشن ډیر خراب شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې کم عمرې کې د ماشومان څخه درون کار اخستل یا د کم عمر په ماشومان مزدوري کول که هر څو د چایلډ لیبر قوانینو په ضد عمل دی او د لړکی وخت په وخت د نړۍ په هر ملک کې د اگاهي پروګرامونه هم تر سره کیږي خو د دې باوجود که وکتل شي نو په ایشیایي هیوادونو کې په خصوصي او نورو ملکونو کې په عمومي ډول اوس هم د کم عمر د ماشومان نه د مهنت مشقت او مزدوري کارونه اخستل کیږي. ادارې لیکي چې کم عمر کې د ماشومانو څخه د درون کار او مشقت د رجحان ختمولو لپاره ځینې خلک دا رائے ورکوي چې غریب او بېوزله ماشومانو سره د مالی کومکونه وکړي شي نو بیا زمينه به دې ته برابر شي چې دوی نه بعد څوک مشقت نه اخلي. ادارې لیکي چې د ماشومانو په مور پلار او د کور په نورو مشرانو دا ذمہواری راځي چې هغوی په هر حالت کې خپل ماشوم سکول ته لیږل یقیني کړي ځکه چې اوس خو د حکومت لخوا هم سکولونو کې ماشومانو ته ویډیا کتابونه او مالی مرستې ورکول کیږي او عامه ټولنه کې هم دا سوچ را پیدا شوی او شعور بیدار شوی دی چې په څه ناڅه طریقه کم عمرۍ کې ماشومان د مزدورۍ او مشقت څخه وژغورل شي او تعلیم ترلاسه کړل شي کومه چې د اطمینان خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز ورسپانې خپلې یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې غربي ماهرین د افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو په اړه باسونه کوي. د دې هیواد پر پوله پروت هیواد پاکستان کې روان حالات د یادګیرنه ورکوي چې په دې سیمه کې پاکستان یو ستراتیژیکي چیلنج دی. د ورسپانې په وینا پاکستان چې اټمي وسله لرونکي هیواد دی پکې د وسلوالو ډلو او پوز ترمنځ د رابطو خبرې کیږي. د هند سره په مستقله توګه د جنگ د خطر سره مخامخ دی. د منځنۍ او جنوبي ایشیا نه علاوه د منځنۍ ختیځ سره جوخت پروت هیواد دی او سیاسي مشرتابه یې د اناپرستۍ ښکار دی. او په داسې وخت کې چې د روان کال د مئی په میاشت کې عام انتخابات کیدونکي دي هیواد د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي مولانا طاهر القادری چې په اسلام آباد کې دومره لوی احتجاج ترسره کړو ښکاري داسې چې هغه ته لوی مالی امداد ترلاسه وو. د دې نه علاوه نوموړی په 1999 کال کې د پوځي کودتا ملاتړی وو نو ځکه داسې انګیرل کیږي چې د هغه تر شا د پوځ لاس دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې لا هم پاکستان کې د جهادي ډلو او پوز په وړاندې کوم مضبوط او پراخ جمهوری اتحاد په نظر ناراضي. د کوم غوښتنه چې د 2008 او اتم کال د آئینی بحران پر مهال مدني ټولنې کوله. ورسپانه لیکي چې مستقبل کې د پاکستان د سیاسي استحکام لپاره پکار دي چې نړیواله ټولنه د دې هیواد ادارې مضبوط کړي. مثلا پولیس او عدالتي نظام کې اصلاحات پکار دي. د تعلیم او هنر خورولو لپاره ګامونه پورته کول ضروری دي او سیاست کې د جاګیردارانه رجحان پر ځای د مقابله لپاره مناسبه فضا جوړول پکار دي. بلخوا ټایمز مجله د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خلیلی کی موجوده دور کې دنیا د یو شمیر مسلو سره مخامخ ده خو خلک ډیر حقيقي او عملی سوچ لري چې د وخت سره سره پکې پرمختګ کیږي. نو موله د الجیریا ستونزو ته په اشاره سره وایي دغه هرڅه د توندروي او د القاعده سره د تړاو لرونکو ډلو لوجې رامنځته کیږي. ډیوډ کیمرون زیاتوي چې د ډول حالاتونه افغانستان او پاکستان هم تیر شوی دي. مجله وړاندې لیکي چې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره نور څه نه دي شوي بلکې هغوی باندې یوازې بمباري او ډرون بریدونه شوي دي. خو د سره ځنې نورې مسلې مخې ته راغلي او ځنې خلکو د هر سطح د تهذیبونو ترمنځ جنگ یا صلیبي جنگ ویل شروع کړي دي. مجله زیاتوي چې ممکنه ده صدر باراک اوباما د خپل دویم وار صدارت پر مهال د ترهګرۍ خلاف لا نوره عملی او چټک تګلارې خپل کړي.
منور شام او اوریدونکو د خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس په رپورت کې راغلی چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې ځای چارواکو عام ولستا د ممکنه اټمي جګړې خبرداري ورکړي. که څه هم چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دوی د غرنګ خبرداري ولې ورکړي، خو دا ده چې په دې روسیو کې د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول لاین یا لانجمنه پوله باندې د ډزو تبادلې شوې دي. اسرار علم مومن دې غټ کې درته وایي.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په رپورت کې راغلی دی د هند تر قبضې لاندې کشمیر کې چارواکو د ممکنه اټومي جګړې خبرداري ورکړې. خلکو ته ویل شوی چې د ځمکې لاندې داسې استوګنځای برابر کړي چې بم پرې اثر نشي کولای او دارنګ د ځان لپاره د دوه هفتو خوراک او اوبه هم راجمع کړي. که څه هم ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دوی عام ولس ته دغه رنګ خبرداري ولې ورکړي، خو دا ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول لاین یا لنجمنه پوله باندې د ډزو د بدلون له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. دا خبرداري د ګل پورزو د ګریټر کشمیر په نامه او رسمانه کې د کشمیري پولیسو لخوا خپور شوی وو چې پکې عام ولس ته ویل شوی وو چې د ځمکې لاندې استوګنځای دومره غټ جوړ کړي چې ټوله کورنۍ پکې ځای کېدای شي او که څوک داسې نشي کولای نو ځنګړ په وړاندې دې بنکري جوړې کړي. کشمیری پولیس زیاتوي باید چې په پنازیا کې کافي مومبتۍ په بیټرۍ چلیدونکې چرباتۍ او تازه اوبه ذخیره کړي شي. که څه هم چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو په سیول ډیفنس کې انسپکټر جنرل یوګنډر کول ورسپانې ته ویلي دي چې دا یو عام مشق دی چې په ولس کې د پوهاوی پیدا کړی شي چې د تباکارۍ پر وخت به څرنګه خپل ځان خوندي کوي. نوموړي زیاته کړې له دې پرته د دې هیڅ مقصد نشته او خلک دې دا له هیڅ سپورې نه تړي. په مقاله کې راغلي دي له دې وړاندې په کشمیر باندې د پاکستان او هند ترمنځ دوه واري جنگ شوی. همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان درې او د هند دوه سرتېري پر پوله ډزو کې وژل شوي دي. په سیمه کې تشدد ته په کتو سره د هند وزیر اعظم منموهن سنگ هم ویلي دي چې هغه له پاکستان سره په راتلونکي تګلاره باندې بیا له سره کتنه کوي. د اټومي جګړې په اړه خبرداري د هند تر قبضې لاندې مهم ښار سرینګر کې هم ځایي ولس له اندېښنو سره مخامخ کړي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د تیرو څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې د مذهب په نامه د سیاست رجحان زیات شوی دی. دا چې دغه رجحان خو د سیاسي او جمهوري ادارو د پرمختګ په وړاندې خنډ نه جوړیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې د مجید بابر په دې رپورټ کې ځواب شوی.
په تیرو څو لسیزو کې په پاکستان کې په خصوصي توګه او په جنوب مشرقي آسیا کې په عمومي توګه په سیاست کې د مذهب عنصر زیات شوی دی. په پاکستان کې په اتیایمو لسیزه کې یو شمیر سیاسي ګوندونه د مذهبي فرقو په نامه جوړ کړل شول. دا چې دغه رجحان آیا په پاکستان کې ټولنه زیاته مذهبي کړه او د سیاست روایتي چوکاټ نه لرې کړه او که څنګه، په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری وایي.
مغرب میں ایک بڑے پروسیس کے ذریعے سٹیٹ نے جو مذہب سے
آئیڈینٹیٹی، غربی نڑے د ډیرو کوششونو نه پس د ریاست د شناخت لپاره د مذهب استعمال نه ځان لری کو. اوس هم په غربی ټولنه کې مذهب شتون لري، خو هغه اوس د سیاسي فیصلو او یا د ریاست د چلولو لپاره مذهب نه کاری. خو په پاکستان غونډه هیواد کې یو خو ډیر مذهبي فرقې شته او بل په ټولنه کې مذهبي سوچ هم ډیر ژور جرړې لري. نو د دې لوجې په پاکستان کې د جمهوریت په وړاندې چې کوم خنډونه رامنځته شوي دي، د هغې وجه هم مذهب وو. او د دې وجه دا وه چې ریاست پاکستان په اتیایمه لسیزه کې جهاد د خپلې تګلارې محور وګرځاو، چې له وجې مذهبي تنګ نظري زیاته شوه او د روس په ضد بیا د جهاد حکومتي تګلاره غربي نړۍ هم په مخ بوتله.
ملیټنسی جو ہے وہ ایک سٹیٹ پالیسی رہی، مغربی ملکوں نے بھی اس کو پروموٹ کیا.
په پاکستان کې سو سو ځلا منتخب جمهوري حکومتونه دغه هیواد په اوس کله په یو تور او کله په بل تور د واک لري کړل، چې د سیړونکو په خبره د دې لوجې سیاسي ادارو خپل د سنجیدګۍ فطري عمل پوره نه کړو او ځکه جمهوري ادارې هم کمزورې پاتې شوې. حسن اسکرین مې پوښتنه وکړه چې آیا د جمهوري او سیاسي ادارو د پیاوړتیا په مخ کې د پوز نه علاوه مذهب هم یو خنډ وو؟ نو هغه وایي،
یہ ایک فیکٹر ہے، جمہوریت کا جو بنیادی اصول ہے وہ
دایو وجدا خود جمهوریت چې کوم بنیادی اصول دی، هغه دادی چې ټولنه کومه خبره هم قبول کړي کغه د مذهب نه راغلی وي یا د کومې بل لار نه، خو چې ټولنه یې قبول کړي نو به نفاس کېدې شي. او مذهبي چې کوم تصورات دي کغه په هر شکل کې وي چې ټولنه یې قبول کړي نو بیا به هر څوک قبلي او هم دغه وجه بیا د جمهوریت نه فرامست شي. نو زدا ویل غواړم چې جمهوریت ته د مذهب له وجه مسله نشته، بلکې مذهبي انتها پسندي لوی مسله ده. او چې کله په ټولنه کې مذهبي انتها پسندي خورشي، زغم کم شي، نو بیا په داسې ماحول کې د جمهوریت پر مختلل ګران شي،
پھر جمهوریت جو ہے وہ چلنا مشکل ہو جاتی ہے.
د حسن اسکری په خبره د مذهب نه علاوه په ټولنه کې چې کله اقتصادي برابري او معاشرتي انصاف نوي، نو د هغې لوجه هم جمهوری او سیاسي ادارې کمزوري پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو پاکستان سره پر سرحدی ولایت د افغانستان په ننګرهار کې تر ډیره پاکستانی روپیه کلداري چلیږي. زه اوسیدونکو وای په کار ده چې دغلته د کلدارو په ځای د افغانستان خپل افغاني د کاروبار او راکړې ورکړې لپاره استعمال شي. چارواکي په دې اړه وای ځینې ګامونه اخیستي، خو دا چې ولې بریالي شمه نه دي، دا د باز محمد عابد په ریپورت کې ورو.
سره لدی چې د ننګرهار چارواکي په دې هڅه کې دي چې په دغه ولایت کې ورکړه راکړه د پاکستانی کلدارو پر ځای په افغانیو باندې وشي، او وخت په وخت یې داسې د سار کمیټې جوړې کړي چې په مارکیټونو او بازارونو کې د کلدارو په ورکړه راکړه دکانداران جرمانه کړي هم دي، خو بیا هم نه دي توانېدلي چې افغانۍ رایج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جلال آباد ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي غواړي چې ورکړه راکړه دي د کلدارو پر ځای پر افغانیو باندې وشي. سو تنوې مشال راډیو ته وویل،
ربیع الله شهزاد په دوه مخکې میرې و چې کلدارې به بندې شي، جدي اقدام وکړو. په دې باره کې کوم تغیرات نه دي راغلي، اوس هم هماغه کلدارې چلیږي. او داسې فضول خبرې دو چې دو وی چې موږ به بندې کړو، امکانات نه لري چې دوی بندې کړي. بار بار کمیسونونه وتلي دي، جریمې مو هغه کړي دي، خو بیا هم هغه چلیږي بازار.
حیات خان دا اعلان
افغانستان بانک چکم اعلامیہ خورا کڑے دا
افغانستان بانگ رئیس اجرو اللہ هم یاد سن زمانی ہوائی چې د افغانیو پرائی جولو کی حسی دوام لری.
والا جوړ کړی دی او مدني ټولنې چې خصوصا دا د اصنافو والا دي دوی هم د دې زمینه نه برابره چې مونږ دا خپل قانون تطبیق تر څو پورې چې خلک همکاري ونه کړي واقعا دا خبره مشکله ده. خو تصمیم همداسې دی چې دا به انشاءالله عملي کېږي ځکه افغانستان دی او افغانۍ زموږ د ملي هویت دی.
یا د ستونزه مو د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالعزیز سره شریک کړه. هغه په جواب کې وویل
دا په اوږد مهال کې په هیڅ شکل سره د منلو وړ نه ده چې په یوه ټولنه کې دي چې آثار ولري د نورو هیوادونو آثار تبادله شي. وروستي ځل باندې ولی صاحب لارښوونه د مونږ په مشرۍ باندې یوه نهایي طرحه جوړه شوه. دغه طرحه کې مختلف ریاستونه مکلف شوي دي چې دوی په اړه په خپله برخه کې کار وکړي. پرمختګ شوی دی ولی کلي شکل سره درست سره چې بهرنیو آثارو کارونه له منځه نه تللې ولی دا نشو منلی چې په کلي شکل سره ناکام وي.
یاد دیوی چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت په نسکورېدو او د جهادي تنظیمونو د واک پراتلو سره په ننګرهار کې د افغانۍ پر ځای ورکړه راکړه په کلدارو شوی وه چې تر اوسه پورې هم دوام لري. که څه هم حکومت د کلدارو د بندېدو په موخه سختې پریکړې او اقدامات هم کړي خو بیا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د کلدارو په ځای افغانۍ رایج کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې مو درسره وعده کړې وه اوس تاسو ته اونیز پروګرام تاندې هیلې درورو او دا تاسو ته هر هفته فرخنده وزیر جوړی. راځئ چې وایو
اوریدونکو ظفر خندا وزیر مو د مشال ریډیو په اونیز خبرونه تاندې هیلې کې هر کله کوم. په دې پروګرام کې په واوري د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي د کینیډایي سینیټری سلمہ عطا الله جان د سیاسي هلو زلو حال
چې زه به د پختونخوا خزو خدمت کوم، زه به چیرې مېره کوم چې زه یو پختونخوا خزه یم.
او ستاسو لپاره یو هیلت ټیپ، سلمہ عطا الله جان د خیبر پختونخوا د مردان ضلع سره تعلق لري. د هغې پلار سرانجام خان د سیمې په سیاست کې یو رول لوبولی او د باچا خان د کورنۍ سره هم تعلق لري. سلمہ عطا یو سیاستواله، یو کینیډایي سینیټره، یو ښځه او یو مور ده. هغه د خپل سیاسي سفر په اړه مشال ریډیو ته وایي
دا زما دا سفر چې دی چې زه خدا پردې په کور کې البته تعلیمونه کړو هو زمیم چې انسان چې کور نه زما خاون چې دی ما سره بالکل ولاړ دی هوی چې دغه کې بالکل په مخکې شه. نو زمیم چې ګوره کور نه چې بنده سره سپورټي نو خسار څه کولی شي. زموږ پښتنې ښځې موږ چا نه کمې نه یو ډېر، او دلته ماته خلک ویم چې تاسو پښتنې ښځې وي ډېرې کلکې او ډېر سترانګ یې، تاسو ډېر لیریږې نه د څه ډېر مخکې کېدی شو. خو لږ زومره چې کور والا موږ سره مرسته وکړي چې تاسو مخکې شی تعلیم وکړي او په فخر هم باندې وکړي چې څنګه مال ټلیفونونه را روان دي د دنیا هر ځای نه پښتانه راته کوي چې موږ په تا فخر کوو. نو زه خو ډېره خوشحالېږم. خو داسې زه وایم چې زموږ نورې جینکۍ دې را مخکې شي، لکه ګوره ډاکټرانې دي شي، جرنلسټ دي شي، سیاست ته دې را شي، ځکه چې زه وایم چې د کوم قوم سیاسي آواز نه د هغې خبره څوک مني نه.
سلمہ عطا الله جان وای دا غواړي باید د پښتنو په سیمو کې ورانکل شي وي سکولونه بیا جوړ کړل شي او غواړي دا هم د دغې لپاره په روان وخت کې کار وکړي.
زه بالکل لرم، نو هلته کمیټیز دي، نو پای کمیټیز کې به زم زه به بالکل چې ګوره چې دا خلک ناستي یي په خط کې به خبر کوم. زه وایم چې کوم په سواد کې سکولونه دی الوزوري دي، زه وایم چې کوشش وکړو چې موږ هغه سکولونه بیا دوباره جوړ کړو. او زه وایم چې زموږ ښځو ته داسې سسټم به شروع کړو چې د دې موږ امداد وکړو، چې دې موږ انډیپینډنټ کړو. ډېرې ښځې زموږ داسې دي چې دا چا خاوندان نشته، مړ شوي دي یا کونډې شوي دي هغه ښځې. نو زه وایم چې د هغې دپاره څه بندو کړي. نو زما دا دغه دی چې زه به د پښتنو ښځو خدمت کوم، زه به چیرې مېره نه کوم چې زه یو پښتنه ښځه یم.
د خپل کار په اړه هغه وایي دا لا اوس هم د کینیډا د سیاست په اړه ځان خبروي او کوشش کوي په دغه اړه نور پوهه هم پیدا کړي چې د خپل حلقې د خلکو لپاره زیات ښه کار وکړي.
زه اوس هم وایم چې لکه ډېر داسې خبرې دي چې لا زه اوس
د قوم دونه ډیر دونه ډیر کار دی دونه ډیر لکه زی خپل د سنت کې چې بنده ناستی هغه جدا ډیوټي ده بیا د سنت ډیر ضروري او عام کار چې کیږي نو هغه د سنت په کمیټیز کې کیږي نو زه لکه ډیر څه مې زده کړي دي او لا خو ډیر نور کار ماته دي چې زده کول غواړي. لا
د کینیډا د سنت د غړي د جوړېدو په اړه سلمہ عطا وایي دی با ته همیشه نه ځان په سیاست خبر ساتلو او دغه وجه دا چې د کینیډا د یو سیاسي ګوند وسره رابطه وکړه او دای غړي جوړ شو چې ورسته د سنت لپاره منتخب کړه.
پارٹی همیشه چې دې ځای ریګور نه ریګور چې د یو بندا خپل کم ځای کې چې اوسي خپل ماحول کې اغي سونه کار کړی دی سونه انوالو دی نو په دغه وجه ما ته بیا د غوښو چې تاسو الیکشن ته ما ته به همیشه خلکو وي زیو سیاسي خاندان نه مدد د ټولو خلکو ماته وي چې سیاست وکړي سیاست وکړي ته خو ما چیرې سوچم نو کړی چې زه به سیاست کوم تاسو ته پته ده چې بار زه یو پښتنه ښځه مونږ ډېر پابند ماحول کې لوی شوی چې د دې ملک ترالو نو هغه ډېر وخت لګي چې بنده د ماحول سره اډجست شي نو خو بس الله ته چې څه منظوري نو الله لا روباسي
سلما عطا الله وای په خوا د پښتنو حالات داسې نه وو د خزو د تعلیم په اړه د خلکو رائے داسې نه وی لکه څنګه چې وستی خو فرق دومره وو چې په خوا د جنو لپاره سکولونه نه وو
ما ته خدای چې لګی چې سوسایټي په خپل ځای لا ولاړه ده یو ډیر مشکلات دی پاکستان ته ډیر دغه نه او دې کې زه د پاکستان د عام په خلکو باندې ډیر لوی فخر کومه او همیشه چې مانا دلته څوک ته پوسټ کی چې د پاکستان کې د پاکستان اصل دولت سړي نظام د پاکستان اصل دولت ته پاکستان عام عوام دی کوتا سمینه خور چې چې لمس واقعیا پیښی پیازه زلر راغلی و یا سیلاب راغلی و یا د سوات نه جی ډی پی راغلی نو د پاکستان عام خلک دي اغه را مخ کیږي خپل ضرورو خويندو د پاره یو ملک چې اداسه لکه داسې قوم دی چې هغه همیشه په خپل ور مخ کیږي چسه کار کول غواړي د حکومت په انتظار نی زم دا غي د پاره د ډیر فخر یو مقام دی د پاکستان عام خلکو لپاره چې هغه په خپل کار په خپل کوي او زم چې خدای دې کې نورم سم مشکلات دي کم شي د بجلی دي د نور څه دي نو چې لږ زم چې کومه ملت لک سکون راغی دامل
په ان شاء الله ډیر پروان دی. سلما اتاوای د ټولنې د پرمختګ لپاره امن ډیر ضروری دی د یو سکول په جوړېدو او دغه ته بیا د چینکو راته کلونه اخلي خو وسوالې په یو شیبه کې تبا کړی. سلما اتاوای د کینیډا د سېنات کمیټیانې ډیر فعال دي د پاکستان په مقابل کې زیات کار کوي او په قانون سازي کې هم زیات اختیار لري.
زم تاسو پته راشي د کینیډا کې چې هاوس اف کامنز کې سو کار کیږي سو بل چې هغه پاس شي نو بیا سېنات ته راځي نو سېنات یو ډېر عام ضروري ځکه چې هر لو چې دا هغه د سېنات تر پاس کیږي او د سېنات ډېر عام کارونه چې دي نو سېنات کمیټې ډېر ضروري کارونه کوي. زما خیال دی کینیډا کې سېنات ډېر اختیارات لري زم چې پاکستان یې موږ دغه عمر اختیارات لګي پر په کینیډا کې چې دی نو دیموکراسي دا هر څوک چې دی هر چاته دا حق دی چې هغه پاسي خپل رائے بیان کیا نو زه د پاکستان په سېنات تو ډیر زیات دغه نشم کولای چې زما د تجربه نه ده شوی.
سلمہ عطا الله وایي د پاکستان په اړه هم اهله منه ده چې په دغه هیواد کې به جمهوریت نور هم اوده وکړي او باید خلک هم د جمهوریت مرسته وکړي.
نو مطمئن یم ځکه چې دا اولنی ځل دی چې دونه موده پورې د یو جمهوری حکومت دونه موده پورې لکه حکومت کړی دی او ګوره چې څنګه لکه یو ماشومی هغه مخکې کینی بیا ودرېږي بیا رورو ګرځېدل شروع کی نو زم ډېر مطمئن یم چې ان شاء الله دا پاکستان کې چې جمهوریت را روان شوی دی اوس په الیکشن مو شي نو زم چې دا پاکستان د پاره لکه خوشخبری ده دا دونه موده د پاکستان سیاست کې یو جمهوری حکومت وکړو نو ټیک تا ډېرې خرابې به مې ډېر څه به چې بنده به وي چې دا بدل کړو خو خبردار چې تبدیلی چې راځي نه په یو شپه کې یا په یو کال کې نه راځي هغه یو وخت اخلي.
اخوا د پاکستان د ټولنې په اړه وای خلک که هم د یو شمیر مسلو سره وړاندې دي په ټولنه کې برداشت کم شوه خو داسې خلک هم شته چې غواړي د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي. د پاکستان او افغانستان په سیاست کې د ښځو د رول په اړه سلما عطاالله جانوای باید ښځې هم په سیاست ځان خبر وساتي او د روانو حالاتو په اړه پوره معلومات ولري، ځکه چې دا اوس ډیره ضروری ده ښځې یو شان د خپل هیواد په پرمختګ کې رول ولوبوي.
ډیر زیات ضروری دی. ګوره دا کو ګوري زموږ رسول جن ته وګوري، نو دا غي کور والا بیبیانې چې وي هغې ډېر سیاست کې، اور ګوره دا کوم حقوق چې ښځو ته میلاو شوي دي نو خو اسلام ورکړي دي که نه. هغې نه مخکې ته پته وه چې جنۍ به پیدا شو نو هغوی به خخه کړه جمدې. نو ګوره دا زوم دین دا موږ له دا حقوق را کړي دي، نو دا ولې دا څو شو چې دا زموږ چې کوم حقوق وو هغه اوس موږ ته نه میلاویږي. ګوره یو ښځه چې دا هغه مور ده د هغې په غېږ کې ستا ماشوم لویږي، نو که هغه هغې تعلیم کړي هغه سیاست کې، نو ګوره هغه به ستا حق کې به خبرې کوي، د ښځو حق کې به خبرې کوي. او یو معاشره چې څو پورې ښځو سړی برابر نه چلیږي هغه معاشره چې ده کنه ګوره هغه ډېره ترقي نه کوي. نو زه خو په دې ډېره خوشحاله یم چې په پاکستان کې په افغانستان کې ډېرې نری ښځې را مخکې شوي دي سیاست له، دا ما لپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی.
تاسو څنګه ګورئ د یوې پښتنې ژوند ته په موجوده وخت کې که مونږ خبرې وکړو چې دا وخت هم په یو کیمپ کې ژوند کوي، د خیبر ایجنسۍ د باړې نه په زرګونو خلکو په دې تورو څو ورځو کې کډې وکړې، په جلوزو کیمپ کې اوسېږي، دغلته د پښتنې ښځې ژوند ته څنګه ګورئ؟ آیا هغه په کوم پړاو کې دا چې څوک یې ډېره په ژوند دي څوک دومره بحث هم نه کوي او نه ورته دومره غرنګ د هغې مسلو ته دومره اهمیت هم نه ورکول کېږي؟
ښځې خو زه ما ته خو ډېر تکلیف کېږي چې ما په خپلو لیدلي وو چې هغه د سوات نه خلک راغلي وه، او زه بهسبت د پښتنې ښځې ما ته دا دغه وو چې زه لاړم کیمپ ته او ما ښځو سره خبرې کولی شوې. نو زه وایم چې زموږ ښځو باره کې خو ډېر څوک خبرې هم نه کوي. داسې دي چې ته وایې چې دې خو اډو شته نه، د دې اډو اگزیسټنس اډو نشته، او کوم مشکلات چې دي د دې مخکې دي، کوم مشکلات ما چې په کیمپونو کې ولیدل. نو زه به ستا ته خور څه څه وایم چې کوم عام مسلې او چې کوم د پښتنو ښځې، او ما ته خو ډېر لوی تکلیف په دغې خبرې هم شوی چې داسې ښځې ما له راغلې چې هغې یو ښځې ما ته وایي زه وایي ډېر شکاله راسې کونډه یم، او وایي چې زه لاړ شم دې ته وایم چې زما دا په کار دي دا په کار دي، ما ته وایي چې سړی رولېږه نه، دا په کار دي چې دا سوچ وکړو چې لکه داسې ښځې هم شته چې د چا خاوند نه وي، د چا به ورور نه وي، د چا به پلار نه وي. نو په کار دي چې موږ هر چا له حق ورکړو. دا زمانه بدله شوه، ضروري نه ده چې د پښتنې ښځې په حق کې یا د هغې تش په د خاوند او د پلار او د رو په نوم خلک یې پېژني.
او اوس هم ستاسو لپاره یو هیلت ټیپ. ډاکټر فوزیا د ښځو د ذهني صحت په اړه وایي په روانو حالاتو کې ښځې د یو شمېر ذهني ناروغو سره وړاندې دي، او باید سړی د خپلو ښځو سره په دې اړه پوره پوره مرسته وکړي.
سوره زری کوشش وکړي چې چا د مزور د نفسیات ډاکټر چې کوم دی هغه ته وخوي چې کوم چې دی له دوایي نه ورکوي، خو چې موږ ورته وو خبرو سره چې کوم علاج به کوي هغه به والله کوي. ګوري او دا دې کې څه د شرم او د هغې خبره نه ده چې څنګه خلک وایي چې نه جی د مزغو د نفسیاتو ډاکټر د خاصه مونږ نه ځو مونږ څه لیونی خو نه وي. نو دا د پوره کېدو خبره ده د نفسیاتي مرزوم اکی عمره هی اکه شان هی چې څنګه جسمانی مسلې لتا سوزي. یو خو د فلال داو کی چې خپل خزې له دې ټایم ورکې ټایم ولا ورکې خبرې ور سره زیات نه زیات او کوي چې هغه زړه کې څه دي څه نه خبره شته چې هغه وجنغه دا شنه کوي. نو کوشش وکړي لک ټایم ولا ورکې واړه خپل خیر د لک ضرورت کوی کینه ور سره خبرې ور سره لګي کو لګي زیات خبرې ور سره کو.
دا واده تاندو هلو خبرونه چې تاسو واوریده اجازه غواړم. ته خدای پامان.
ملالی تخوگای تی گرانا ملالی تخوگای تی گرانا ستاپ امراست باکرومو دنیا ملالی تخوگای ته خائست تمشا لے ساوجود من نخا
مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چیزیں دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
زینہ دیرہ سخت روانی تیرہ یا ہر چکنی
سخت دوستان کلنا مسلسل تعلیمی دارے بندی
مشال ترانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هری چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د